رادیو اوری اوس محل په افغانستان کې دولسمی بجې سویدا هم د خبر نو سره ټکی په افغانستان کې د کورونا وایرس درې نورې پیښې ثبت شوې دي. وسلوالو طالبانو په کندوز ولایت کې د یوې سیمیزې راډیو چلوونکي او د هغه ملګری تښتولی دي. پاکستان پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له افغانستان او ایران سره خپلې پولې د دوونۍ لپاره بندوي. د پاکستان پوځ لوی درستی جنرال قمر باجوه وای پاکستان تیار دی چې د افغانستان د سولې په لاره کې د خنډونو له لرې کولو سره مرسته وکړي. د روسیې ټولو سیمو د اساسي قانون اصلاحات تصویب کړل او د اروپا د فوټبال ټولو مهمو لیګونو د کورونا وایرس په خاطر سیالۍ ځنډولې دي. اوس هم اونیس پروګرام د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو در نووري دونکو زمر سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی ماتیم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د دوی د اټکل له مخې دا مهال په نړۍ کې د محتاجونو شمېر تر 500 میلیونه اوښتی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د هرات پولیسو د زرګونه کیلوګرامه بانګو د قاچاقو مخاوني ولا. د هرات ولایت د امنیت قمندانې په خبرپاڼه کې راغلي چې پولیسو د هود میاشتې په شلمه نیټه 15355 کیلوګرامه بانګې نیولې چې له هلمند ولایت څخه په یو موټر کې هرات ته قاچاق کیدلې. د بانګو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. په نیمروز ولایت کې دوه پولیس د څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د نیمروز ولایت امنیت قمندان الاداد فدایي ازادي راډیو ته ویل د دوه پولیسو غوښتل چې 329 کیلوګرامه تریاک په کورولا موټر کې له بکوا ولسوالۍ څخه زرنج ښار ته قاچاق کړي چې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. له دوی سره د پولیسو کارتونه او دوه میله وسلې هم نیول شوې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو وو ورځو کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر ضد څه د پاسه شپېته عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ویل د عملیات له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان په شلو ولایتونو کې کړي دي.
په دې عملیاتو کې څه د پاسه شپېته ټنه نشه یي مواد نیول شوي او د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 15 کسان هم نیول شوي دي. په نیول شوي نشه یي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، خیخه، الکولي مشروبات او نشه یي ګولې شامل دي.
د یادونې وړ ده چې له دې تورانو کسانو سره وسلې هم نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خوګیانی ازادي رریتو ویل د ننګرهار پولیسو په درې جلا جلا پیښو کې په مهمندره، خوګیانو او د جلال آباد ښار په درې مناحیه کې 1 کیلوګرامه هیروئین، خیخه، تریاک او چرس ونیول او په تورې 9 کسان هم نیول شوي دي. ښاغلی خوګیانی زیاته وی چې د ننګرهار پولیسو په تیرو درې اونۍ کې 100 کیلوګرامه نشه یي مواد او د دې موادو د قاچاقو په تورې 38 کسان هم نیولې دي. او دونه روسي بي خداده چې د کابل پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې کابل ښار ته د نشي موادو او نشي ګولیو د قاچاقو مخنی ولیده. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامر زازادي رریته ویل په لومړی پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل 12 کیلوګرامه چرس د افغانستان له شمال څخه کابل ته قاچاق کړي چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. او په دوهمه پیخه کې پولیسو 11 کیلوګرامه چرس او 10 نشه یي ګولې هغه مهال ونیولې چې دوه تنو د کابل ښار په اتمه او شپاړسمه ناحیه کې پر معتادینو باندې خرڅولې.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. دا مهال په نړۍ کې د محتاجونو شمېر تر 500 میلیونه اوښتی دی.
Through a number of UN security
دات کل مخې په نړۍ کې د متادینو شمیر له 30 میلیونو څخه 35 میلیونو ته لوړ شوی دی.
دا چې د روړو زده کړو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه د روړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی سره مرکه لرو.
په کومونو کې د نشي توکو د مخنیوي لپاره هم ډېر جدي هدایات او هغه وخت هم تعقیبېږي.
د پوهاند په نوم یو معتاد وایي چې د معلولیت د مرستې اوتلکه افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې.
کور ته چې لاړ شم وړکۍ ورور مې چقوره پسې وباشي، زه بس ژړا راشي زه تیږ وځم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ښځې اسد ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
وای نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم، تک ژړا غوښتی دی.
اوس پرونه په نړۍ کې د محتاجینو د ډېرېدو په موضوع باندې پیل کوو. د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د محتاجونو شمیر په چټکۍ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګاډاویلی وایي چې د دوی د اټکل له مخې دا مهال په نړۍ کې د محتاجونو شمیر تر 500 میلیونه اوښتی دی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکوي چې د نشي ګولیو ډیر استعمال هم اوس په یو ناورین باندې اوښتی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز ته نک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشي موادو سروې او راپورونه چمتو کول یو مهم کار ګڼي. د دې ادارې په باور دا معلومات به له دولتونو سره مرسته وکړي چې له نشي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګادا ویلی له نشي موادو سره د مبارزې په غونډه کې وویل په نړۍ کې د معتادینو شمیر په چټکۍ سره ډیریږي، خو تر اوسه پورې د کافي امکاناتو د نشتوالي له امله په نړۍ کې په اوو معتادینو کې یوازې د یوه معتاد د علاج امکانات شته.
Through a number of UN security
دا اټکل مخې په نړۍ کې د متادینو شمیر له 30 میلیونو څخه 35 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا شمیر خورا ډیر دی او دا وضعیت موږ مجبوروي چې معلومات راټول کړو، تحلیل یې کړو او بیا یې له دولتونو سره شریک کړو چې له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي. له همدې امله د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره جدي کار کوي چې د روان کال د جون تر میاشتې پورې د نشه‌یي موادو د وضعیت په اړه عمومی راپور چمتو
کړی.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې یوازې امکانات او وسایل د نشي موادو د ستونزې حل نه دی. باید د نړۍ هیوادونه د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د چیړنو له مخې په افغانستان کې د نشي موادو ترڅنګ د کیمیاوي نشي موادو استعمال هم مخ پر ډیرېدو دی. اوس اکثره معتادین د هیروینو، ښیښې او نشي ګولیو نشي کوي. د نړیوال روغتیایي سازمان مشر تدروس ګبریوسیس وایي چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال په نړۍ کې په یوه جدي صحي ستونزه اوښتې ده. اندا چې اوس ځینې خلک نشي ګولۍ د درد آرامولو لپاره هم خوري.
The increase in the harmful use of psychoactive
د نشي ګولیو استعمال په ولوي سي ناورین باندې اوختای دی، ځکه په نړۍ کې هر کال د دې ګولیو د استعمال عمله ټول کزوانان مړ کیږي. په ورته وخت کې هغه خلک چې د ډاکټر لخوا توصیه شوی درمل نشي موندلای، د خپل دردونو د آرامولو لپاره نشي ګولۍ خوري. لدی ستونزې سره هیڅ یو هیواد هم یوازې مبارزه نشي کولای. د دې ستونزې د حل لپاره د نړۍ د ټولو هیوادونو ګډې همغږي او همکاري ته اړتیا ده.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو د استعمال په اړه اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د افغانستان او ملګرو ملتونو د ګډې چړنې لمخې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د کیمیاوي نشي موادو د استعمال له امله د تاریاکو استعمال کم شوی دی.
محمد ایاز سرنکوچ په نړۍ کې د محتاجونو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې د محتاجونو شمېر تر 500 میلیونه اوښتی دی او اوس له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیتونو ته راځو. له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د نورو وزارتونو ترڅنګ د لوړو زده کړو وزارت هم ځانګړي مسؤلیتونه لري. دا وزارت مسؤلیت لري چې په تحصیلي نصاب کې به د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه یو مضمون شاملوي. د محتاجونو د درملنې لپاره به متخصص ډاکټران روزي او په پوهنتونونو کې به د نشو مخه هم نیسي. دا چې دا کارونه تر کومه ځایه رسېدلي، کوم کارونه سوي او کوم کارونه پاتې دي، په دې اړه مې د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې په تحصیلي نصاب کې مو د نشي موادو په اړه کومو ټکو ته ځای ورکړی دی.
موږ یو مضمون لرو چې هغه پوهنتون شموله مضمون دی، اسلامي ثقافت. په هغه کې د نشي توکو د استفادې، د هغه د اضرارو، دا ټول مسایل هم د دیني اړخه څخه او هم د مدني اړخه څخه ځای پر ځای شوي دي چې ټول محصلینو ته هلته رسېږي. د دې تر څنګ د روانشناسۍ په پوهنځي کې بیا دا موضوع هغه ډېره په تخصصي ډول سره نصاب کې ځای پر ځای شوې ده، او د هغې هاخواته موږ د طبي پوهنتون کې د عامې روغتیا په نوم یو پوهنځي لرو، هلته د وقایې په نوم یو بحث دی، طبي وقایه. هغه کې هم دا مسایل ټولو سره ځای پر ځای شوي دي، نه یوازې د ده او نور اضرار هم چې د انسان صحت ته مضر تمامېږي، دا ټول هلته ځای پر ځای شوي دي او دا تدریسېږي.
له نصاب څخه پرته د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
د عامه پوهاوي په برخه کې کنفرانسونه، سیمینارونه، ورکشاپونه او سمپوزیمونه په دې برخه کې په پام کې دي. په ډېرو پوهنتونونو کې مو دایر کړي دي او خدای زموږ جاري پروسه ده چې زموږ کار د ځوانانو سره دي.
په پام کې و چې د نشي موادو په باره کې یو مستقل ډیپارټمنټ جوړ شي چې د محتاجونو درملنه وکړي، دا کار تر کومه ځایه رسېدلی دی؟
دا کار زموږ د همکارانو د طبي پوهنتون څخه را پیل دی او زموږ د همکارانو تر کتنې لاندې دی، انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به دا ایجاد.
د محتاجونو د درملنې د مرکزونو کارکوونکي وایي چې د محتاجونو شمېر ته په کتو سره د متخصصو ډاکټرانو شمېر د نشت برابر دی. تاسې د دې ستونزې د حل لپاره څه پروګرامونه لرئ؟
جانتان د قریبي طب باس زموږ په ټولو طبي رشتو کې تدریسېږي او کاملا دغسې د کدرونو دپاره چې هغه پر معتادینو باندې توجه ولري، هغه زموږ دغه راتلونکی نوې رشته چې ده هغه به د خیر سره دا ستونزه بیا په بشپړ ډول هوار کړي.
په رسنیو کې څو واره راپورونه خپاره شوي دي چې محصلین په لیلیو کې نشې کوي. آیا تاسې د دې کار مخه نسی نیولی او یا مو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
ما خپله شخصا او زموږ منصبان په پوهنتونونو کې زموږ د پوهنتونونو محترم رئیسانو، د معاونین د پوهنتونونو، د پوهنځي رئیسانو سره موږ حتی زما څخه شروع وخت په وخت خپله د لیلیو څخه لیدنه کړې ده. په دې کې شک نشته چې موږ په لیلیو کې د محصلینو د تعداد د ډېروالي په خاطر مثلا په یو اتاق کې ممکن ډېری کسان ځای پر ځای شي، ولی دغسې یو بحث خوشبختانه وجود نه لري. حتی موږ په پوهنتونونو کې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره هم ډېر جدي هدایات دي او هغه وخت هم تعقیبېږي. نو دا بحث زموږ تر کار لاندې، موږ یو آمریت په لوړ زده وزارت کې په مسلان چارو په مهمیت په چوکاټ کې د محصلانو د خدماتو د انسجامو د تنظیم لپاره جوړ کړی دي چې دا آمریت بیا په ټولو پوهنتونونو کې خپله شعبه لري. یو له دغه مهمو فعالیتونو سره دغه آمریت دا دی چې باید د محصلینو سره پر هغه د درسي نصاب تر څنګ پر فرهنګي او کلتوري او پر صحي او اجتماعي او کلنیز مسایلو باندې کار وکړي، تر څو یو محصل دغه ته په فکري لحاظ آماده کړي چې هغه هم خپله ټولنې ته مثبت واقع شي او هم نور د خپل ځان ملګري.
ځینو محتاجینو موږ ته ویلي چې دوی د پوهنتونونو په لیلیو کې د شپې د خوا بنډارونه کول او میلې جوړولي او هلته په نشو باندې اخته شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
امن دا نشته. پوهنتونونه اوس الحمدلله په ډېر ښه مسیر روان دي. په دې کې شک نشته چې موږ د اساسي قانون په اساس باندې تحصیل لیسانس تر کچې پورې په دولتي پوهنتونونو کې رایان دي. زموږ امکانات محدود دي، اما دغه محدود امکانات ورځ تر بلې موږ کوشش کوو چې په ښه شکل سره مدیریت شي، منسجم شي، تنظیم شي او موږ وکولای شو په دې باندې ښه خدمات وخپلو ځوانانو ته او خپلو محصلینو ته اراق کړو چې تقریبا اوس زموږ په اتلسو ولایاتو کې یوازې د لیلیې تعمیرونو په پنځه منزله کې کار پر روان دی. زموږ د اکثره پوهنتونونه زموږ د اقتصادي کمزورتیا له وجې څخه چې په مجموع کې مثلا لکه یورو بیا په جامې اخته وي، هغه تجهیزات چې باید درلودلی نه یې درلودل، چې اوس په دې باندې په ډېر سرعت سره کار روان دی.
ویل کېږي چې د پوهنتونونو ځینې استادان خپله محتاجین دي. تاسو د دغه ډول استادانو مخه ولې نه نیسئ؟
کله چې څوک علمي قدر ته شاملېږي، د ده د جسماني روغتیا او رواني روغتیا او سلامتیا یو شرط دی، یو قید دی چې څوک دا سلامتیا ونه لري علمي قدر ته شمولیت نسي. عملی ټکر کې زه خپل تجربه تر پوهنتون کې درلودل او دلته لرم. زه تر اوسه پورې داسې استاد سره نه یم مخامخ شوی چې هغه استاد ځینې موټان دي. الحمدلله زموږ استادان د ډېرو ښو اخلاقو خاوندان دي. هغه بحث هم یوه شایعه ده. زه به خوښ شم که چېرې زما سره دوستان دغه اطلاعات راسره شریک کړي.
سګریټ نه یوازې دا چې خپله نشه یي ماده ده، بلکې د نورو خطرناکو نشه یي موادو دپاره هم لاره هواروي. خو موږ چې لیدلی دي په ټولو پوهنتونونو کې سګریټ ډېر ښکاره څکول کېږي. تاسې ولې په پوهنتونونو کې د سګریټو څکول نه منع کوئ؟
تاسې کېدلی شئ کابل پوهنتون کې پوښتنه وکړئ، د تخنیک پوښتنه وکړئ. د سګریټو راوړل خرڅول یې د پوهنتون په کانتینونو کې، د پوهنتون په هغه ځایو کې چې خوراکي توکي خرڅېږي، دا ټول منع دي. څکولو په باب یو هم دغه برنامې چې ما مخکې ویل چې عامه پوهاوی د محصلینو سره کار، د ځوانانو سره کار، د دوی پر هغه فکري استعداد پر رشد باندې تمرکز کول، دا مسایلو باندې په ټولو پوهنتونونو کې کار کېږي. او د دې زیان چې نه یوازې چې محصل خو به خپله دا نه کوي، بلکې محصل به کوشش کوي چې په ټولنه کې د نور هم د دې څخه راګرځي.
د جزا په کوټ کې د محتاجونو دپاره ځانګړې جزاګانې ټاکل شوي دي. تاسې د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې د هغو محصلینو دپاره څه ډول مجازات لري چې په تحصیلي موسساتو کې د نشي موادو قاچاق کوي او یا نشې کوي؟
موږ یو ځانګړې د نظم و ډسپلین لایحه لرو. په هغه نظم و ډسپلین لایحه کې د نشي توکو استعمال، فاده یې، راوړل یې، دا ټول جرم دی. او هلته په ټولو پوهنتونونو کې د نظم و ډسپلین کمیټې شته. کله چې دغسې کومه موضوع ولیدل شي، نو هغه نظم و ډسپلین کمیټه هغه د جزا ټاکي او هغه تعدیبي موارد پر تطبیق کوي. او که چیرې احیانا داسې چې دا حالت ډېر وخیم وي، بیا نو دوی هم د دې هېواد د یو تبې په توګه د هغه جزا د کوټ تابع دي. دوی قضایي ارګانونو ته معرفي کېږي.
د احتیاط معلومولو معاینات ډېر اسانه او ارزانه دي. ځینې محصلین د مکتب په دوره کې لا معتاد شوي او بیا پوهنتون ته راغلي دي. آیا تاسو نسئ کولی چې دغه محصلین بیخي جذب نه کړئ؟
موږ خو د جذب لپاره تاسې معلومیږي چې د کانکور پروسه ده. کانکور د لارې څخه محصلین راځي. موږ تر اوسه پورې شاهد د داسې یو قضیې نه یو چې لیدلی مو چې یو محصل یعنی معتاد شکل باندې موږ ته راغلي. نور د دې د مخنیوي لپاره، د دې د تداوي لپاره موږ دغه راتلونکي ډپارټمنټ چې د خیر سره ترتیبي پوهنتون په چوکاټ کې ورته دا کې جوړېږي، بیا به د افغانستان نورو پوهنتونونو ته هم ادامه پیدا کړي. د دې لارې سره موږ بیا موږ کولی شو چې دغه موارد
درنو اوریدونکو، تاسو د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزي سره د ازادي راډیو مرکه اورېده. ښاغلی بالاکرزي وویل دوی غواړي په طبي پوهنتون کې ځانګړي ډپارټمنټ جوړ کړي چې د محتاجینو د علاج لپاره متخصص ډاکټران وروزي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده. سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې موتاد له حال خبر سو. د لغمان ولایت اوسیدونکو په هانچ په خوا په ملي اردو کې وظیفه درلوده او په یو چاودنه کې معلول سوی، اوس د ششې نه شک وی دی. وایي چې د معلولیت د مرستې ټولې پیسې پر نشو باندې لګولې دي. دا چې په هاند ولي او څنګه موتاد سو په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
نن نه مخکې تقریبا څلور کاله مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په اردو کې مې وظیفه کړې دوه دانې ترخیزونه لرم. دغه شیشه د لپاره وله چې مالې خوب دی خوب د سړي تښتی نو پیره به م په ارامه کوله. د ما د بدن څلور فرزې نشته چې یو پښه مې نشته یو کې سیخ ده یوه ګوته مې نشته بیا دبي د ما په یو هګۍ مې نشته ده. تقریبا یو د پچې زما یف شوم دوه لکه روپۍ راکړلې د جای سره یو نومره ځمکې سره مونږ خو عملیان خلک یو هغه جای مې خرڅ کړه په یو نیم لک روپۍ کالدارو باندې هغه مې وخوړلې. شپږ میاشتې بعد شپېته زره روپۍ راکوي زښته ډېرې پیسې راسره ولې زه پې پوه نه شولم. بس موټر به مې در بس ونیوه د سل روپۍ نشه به مې واخیستله د سل روپۍ نشه کوم پنځه سوه روپۍ موټر ته ورکوم. پلاستیکي پښه مې د اوس هم دلته د پرون پې لږ ګرځېدلی یم دا پښه مې سیخ لري سخت درد کوي. اوس دا دوه ورځې درې ورځې د هلکان اثر ډېر کومک کوي. بس په شاکۍ مې ګانجي ته مې بیې تشناب ته مې بیې په ګونډو کېنم دغه شیان مشکلات شته ده. نو کور کې چې هر شی خپل آماده راته ایښي ول بچیانو مې بوتللم پلان خونه ډېر زما ایسي پلان مې خپله همداسې نشه یي سارانۍ سړی د ګرځي را ګرځي بس کور کې پیسې نه ورکوي موټر لري. په دې دنیا کې ما ته سخته سزاګانې را کړې حتی د چرۍ میلې را باندې کلوب کړی د څوک پلار د باید درجه یې ولرو. اوس هغه د ما د ډار له لاسه کور ته نه راځي. زه د هغه د ډار له لاسه کور ته چې لاړ شم وړکۍ ورور مې چقور پسې وباشي زه بس ژړا را شي زه تیږ وځم وایي ولې ته دا رقم عمل کوي او داسې داسې ده مور مې ورته وزر وکوي بس کور کې مې بیا پرېږدي مجبوره په یو ډیران کې اوسېږي. دا بده خاطره د ما د ژوند د کور خرچه د ټوله به ما خوړله زر روپۍ دوه زره روپۍ ماش پیسې به را سره وي کور کې رانه نه اخېستلې کوم شپږ اته لکه روپۍ وي ټوله مې په نیشې واټکړ بیا د بي د ما پې د ما انرژي به یې رانه بوتلله. داسې به یې کولم چې بیخي به په ځان نه ولم پښه کې مې اوس سیخ د دغه ژینه یو قدم نه شم اخېستلی چا خولاړ شم. شپږو ژبې مې زده ده ایټالوي مې زده ده انګلیسي مې زده ده یوناني مې زده ده ترکي مې زده ده روسي مې زده ده. دلته خارجیانو سره هم دوکان درلوده بیا زه خپل استخبارات د ایټالویانو سره ترجماني مې کوله.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
د ازادۍ راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسد له خپلو انډیوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې له دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېرې خطرناکه ناروغۍ باندې اخته سوی دی. دا چې دا څه ډول مریضي ده، اسد ولې او څنګه په دې مریضۍ باندې اخته سو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام.
میلما خود خدای دوست بی کنه؟
میلما خو نیشتیم چه ده خدای دوست دی. خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلما او بولا.
سنگه دی میلما او بولم؟
گر اختیار در توایم دیر خوماره بس یو دوه دوده ایروین را که چه به خدای سر می چیوی.
رازا خدای در اولا زمو گروریه. رازا که نا تو دوه دوده که زبا بستا پوڑه ای در کم او اخلا
را که کور دی وزان خدای دی مکم او.
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختنم مکو.
لکوم ازای را غلیه.
کورانهی می پا ایران که دا خوز پولیس و پا زور را و شغلم. او زایرانیم چی جیره و لارشم لیاوی خوا غریبی او لبل خوا مریضی او خدای بی خیلار رانا ورکدا
نوالی روشنلی
دا یو وگدا کسا دا و دی خبر رو بسی ما کرد زو لارم
پا ما خده که سبات تو خیده چی مک پا بالا اختنکی
خزی اسد ولی ډوډۍ ته ناراضی
څو ځله می ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو ناراضی وای نه خورم
ولی نه خوري
ناروغه دی
څه شي ناروغه دی څه تکلیف لري
نه پوهېږم څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي تک ژر راوښتې دی
نو رنګ خو یې له غملړلو نشولو خاطر ژېړه وختې دی اوس دا راته وایي چې ناجوړي څه ده
تبه لري پزه یې بهېږي ټوخېږي سا یې لنډه لنډه کېږي پر سر یې هم درد وي
دا خو ډیره بده شوه
یعنی دا ناروغي خطرناکه ده
ما ته خطرناکه ښکاري
زه مورته خوښې نه یم ډېر کمزوری سوی دی
نو خو وختي به دې راته ویلي وای
ما چې ویل عادي زکام دی د پخوا په شان به په کورنیو دواوو جوړ سي
خیر دی اوس هم وخت شته ډاکټر ته به یې بوزو زه به موټر راولم ته تر هغه وخته پورې په ده پاک کالي واغونده
سمه ده زه به ورسم
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازی رازی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام رازی رازی دل تک نہیں اجی صاحب سنگ شو معائنات مو کرل
ہو مکرل
تیرا کماتا
ہاں دا دے ڈاکٹر صاحب
بس بس پوشم دا لک د کورونا په ناروغي اخته شوې دی
څه شي په کورونا اخته شوې دی
څه په کورونا اخته شوې ډاکټر صاحب دا څه وای کورونا لکه مشو
ډاکټر صاحب کورونا بیا څه بلاده
دا نخې نه خاني ټولې د کورونا دی سخته تبه لري د سر درد لري ټوخیږي سای لنډه لنډه کیږي ستونه خوږیږي کانګس دی په معایناتو کې هم کورونا خي
نو دا مریضي خو زموږ په وطن کې نشته دا به را د کومه خوا زموږ کور ته راغله
دا به خپل هلک راته ووایي چې دا مریضي څنګه ورته پیدا شوه ښه ځوانه دا راته ووایي چې ته څنګه مریض شوې
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې یو عملي سړی پولیسو د ایران څخه راشنلی و هغه ناروغ و زما سره یو ځای نشه وکړه کله چې زه ماښام کور ته راغلم بس ناروغ شوم
دادای معلومه شو چې دا ناروغي له بل موتاد څخه اخیستې ده موتادین اکثره وخت یو ځای نشه کوي که په دوی کې یو هم په دې ناجوړۍ اخته شي مریضي ډېر ژر نورو خلکو ته ورتلی شي
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو
اندېښنه مه کوئ جوړېږي هلک همدا اوس بسترې کوو خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي
سمه ده ډاکټر صاحب دغسې به وکړو
د غم نشه دې سي که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
زما دنیا اے نیلے سما زما دنیا